په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هر کله کوم مخې دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو د خورونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بسپنې د کمیدو له کبله اړ شوي په روان میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وزندوي. دبليو اف پی نن په یو بیان کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د مشر آسیا ویلي القوله ویلي په دومره لږو سرچینو چې د خوړو نړیوال پروګرام ته پاتې دي ټولو هغو خلکو ته چې له سختې لوږې سره لاس ګرېوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان له مخې په دغو 2 میلیونو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 10 میلیونو ته ورسېږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستې پاتې کېږي. دبلیو اف پی ویلي یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیونه اړمنو افغانانو ته د خوړو بیړنۍ مرستې ورسوي. د بیان لمخې په روانو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته څو 1 میلیون افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي. د راپورونو لمخې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د کابل په هوایي ډګر کې د ښاغلي نورستانی د یوه تصویر له خپرېدو سره ویلي چې نوموړی نن غرمه مهال کابل ته ورسېد. د طالبانو یو شمېر چارواکي له هغې ډلې د تربیت بدني او ورزش رئیس احمدالله وسیق چې د طالبانو لخوا افغانستان ته د افغان شخصیتونو د بیرته ستنولو د کمیسیون غړی دی په دې تصویر کې لیدل کېږي چې له هغه سره د الوتکې په خوا کې ولاړ دی. احمد یوسف نورستانی د 1993 او 1995 کلونو ترمنځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده ترسره کړي. د هغه تر مشرۍ لاندې په ترسره شوو انتخاباتو کې اشرف غنی ګټونکی اعلان او ولسمشر شو. پر ښاغلي نورستانی په افغانستان کې دننه او امریکا کې د اداري فساد تورونه لګول شوي چې د رد کړي دي. سعودي عربستان او روسیې نن سه‌شنبه وویل چې دوی به په خپله خوښه د روان میلادي کال تر پایه د تیلو په تولید کې کموالي ته دوام ورکړي. دغه هیوادونه دغه کار د دې لپاره کوي چې د تیلو بیې لوړې شي. د سعودي عربستان د انرژي وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هیواد به د روان 2023 کال د دسمبر میاشتې تر پایه په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو کموالي ته چې له جولای میاشتې راهیسې عملي کوي دوام ورکړي. روسیې هم ویلي چې د دې کال تر پایه به په ورځ کې 300,000 بیرل کم تیل ته صادروي. سعودي عربستان د اوپک د سازمان او روسیه هم له دې سازمان سره د تړلي اتحاد غړي دي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا د هیواد سفارتونو ته امر کړی چې په بهر کې میشت د بیلاروس وګړو ته د پاسپورټونو ورکول ودروي. تر دې دمه په بهر کې میشت د بیلاروس وګړو کولای شوی چې د هیواد په ډیپلوماټیکو استازولیو کې نوي پاسپورټونه ترلاسه کړي یا خپل زاړه پاسپورټونه نوي کړي. خو د هغه نوي فرمان له مخې چې پرون صادر شوی دوی یوازې کولای شي چې بیرته بیلاروس ته ستانه شي او خپل زاړه پاسپورټونه نوي کړي یا نوي پاسپورټونه ترلاسه کړي. پر لوکیشن کې یو شمیر متقیدین وایي چې دغه نوی فرمان لمخې به ډیر هغه کسان چې له ویرې نشي کولای بیلاروس ته ستانه شي له هیواده بهر پاتې شي او دوی به د پاسپورټ په برخه کې له ستونزو سره مخ وي. او د کرکټ د آسیا کپ په لوبو کې له سریلانکا سره د افغانستان د کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبه روانه ده. افغانستان تر اوسه د او لوبغاړو په سوزی دو په 44 اور کې 295 منډې کړې دي. د افغانستان د لوبډلې لپاره سریلانکا د 292 منډو هدف ټاکلی دی. دا یو ورځنی لوبه د پاکستان د لاهور ښار په قذافی سټډیوم کې روانه ده. افغانستان او سریلانکا له دې مخکې 15 ځلې په یو ورځنی لوبه کې سره مخامخ شوي چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کموالي له امله روانه میلادي میاشت 2 میلیونه نور افغانان د مرستو له فهرسته ایستلي دي. په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
په دا حالت کې یوازنی مرستندوی موسسې همدغه ملل متحد و. دا کمی مستقیما اغیزه کوي د خلکو پر معیشت.
د بشري او مدني حقوقو څه باندې شپېتو سازمانونو او بنسټونو په یو پرانیستل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت وڅېړي. پرون د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور ازموینې اعلان کړې. لا تیازره زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو د تېرو کلونو په پرتله یې د ګډونوالو شمېر کم و. همدا علت څه و؟
سکل په کانکور کې زمون خويندې غډون نه وکړي چې دا واکندې تاسو فور خبره ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمیر کبار ټولون کې وای کاروبار ډیر خراب شوی ده.
چې کبار ټولوي ګرې دي بل کار د استانه چې موږ یو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې د بسپنې د کمیدو له کبله دا پروګرام ار شوی چې روانه میلادي میاشت 2 میلیونه نور افغانانو ته د خوړو د خوراکي موادو مرستې ونرسوي. په دې سره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې دې پروګرام له مرستو ایستل شوي دي 10 میلیون وګړو ته رسیږي. په دې اړه نور جزئیات به پدې رپورټ کې واورو.
ماشالله زه افغانستان کې رئیس مې 1500 ډالر کراس اولاد کوم فالس.
بابا کریم په پلازمین کابل کې د 500 بچیانو پلار دی چې له بي وسلې او فقر کړيږي. هغه د رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په خای ژوند نسبتا ښه وو، خو وسې وضعیت ډېر بدل شوه.
ټول مکرې شونې مې کړې وسې بیر سره کومې ګرځي
کراچی وانی کوم له سهارا تر ماخامه پر سړکونو ګرځم. کاروبار اصلا نشته. مخکې خو پیسې وی خلکو خرید و فروش کاوه، خو اوس ټول ورځ ممکن 150 افغانۍ کار وکړم، هغه هم که پیدا شي. ډیر اندېښمن یم، د شپې له اندېښنو خوب نه راځي. راتلونکی به مو څنګه کیږي؟
بابا کریم د هغو میلیونونو افغانانو څخه دی چې بشري مرستو پورې هیلې تړلې دي. هغه وایي په روان میلادي کال کې 2 ځلې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو پروګرام څخه مرسته ترلاسه کړې چې د داو بچیانو لپاره یې وهیله وه، خو اوس په وینا د هغې مرستو درک هم نشته. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام چې ګڼ اړمن او له لوږې سره مخ افغانان تر پوښښ لاندې دي نن وویل اړ شوی چې 2 میلیونه نور افغانانو ته هم مرستې بندې کړي. له دې سره د هغه اړو افغانانو شمیر 10 میلیونه وګړو ته ورسید چې د دې کال د پایل راهیسې ورته د خوراکي موادو دا نړیوال سازمان خپلې مرستې بندوي. دا سازمان په افغانستان کې د خپلو مرستو د کمیدو سبب د خپلو مالي سرچینو کمی بولي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مسؤل اغلی لی رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي
د می په میاشت کې مجبور شو چې 8 میلیونه افغانانو ته خپلې مرستې کمې کړو او په دې میاشت کې 2 میلیونه نور هم کموو، یعنی 10 میلیونه هغه کسان چې بي وزله دي او مخکې مو ورته مرستې رسولې، له دې وروسته به په لوږه ویده کیږي.
مېرمن لی په افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره سخت اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په ډیرو کمو سرچینو به په ژمي کې اړو افغانانو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن وي. د خوراکي موادو نړیوال سازمان وایي د دوی د مرستو په سلو کې شلې هغه ښځې ترلاسه کوي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ ګټونکي دي. په افغانستان کې د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیتونه او همدارنګه د بشري حقونو څخه د سرغړاوي او پیښې د دې سبب شوی چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې واکته د طالبانو له بیا ستنېدو سره سم ګڼو نورو مرستندوی سازمانونو او بسپنه ورکوونکو هیوادونو هم افغانستان کې خپل فعالیتونه یا بند کړي او یا یې کم کړي دي. له دې سره بیکاری زیاته شوې چې ورسره د هغه افغانانو شمیر زیات شوی چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د مرستو د نویو کمولو په باب مخکې د اقتصادي چارو له پوهه زرخ شافزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا فکر نه کوي چې د مرستو په دغه کمیدو سره به هغه افغانان چې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستو ته ډیر اړ دي له نورو ډیرو ستونزو سره مخ کړي.
افغانستان په ډیر بد اقتصادي حالت کې قرار لري او د بین المللي مالي سیستم څخه بهر پاتې شوی دی او لوی پانګونې نه کیږي په افغانستان کې او هغه مصنوعي رونق چې د خارجي قواو د شتون له امله او همدارنګه د بین المللي قوتونو د شتون په دلیل د هغه هیوادونو مرستې وي چې دولت سره کېدلې او نړیوال مؤسسات هم افغانستان سره مرستې کول لکه آی ایم ایف لکه ورلد بینک او ایشین ډیولپمنت بینک او نور هیوادونه اوس دا ټول بند دي او یوازې د افغانستان عواید په داخلي منابعو پورې محدود ده او غسلویخ میلیون ډالر چې په هفته کې افغانستان ته راځي او ځینې مرستې چې افغانان د بهر څخه خپل کورنۍ سره او خپل د جایدادونو د خوندي ساتنې لپاره د مینټننس لپاره یا د بیا رغونې لپاره استي او دا یو ریاضتي اقتصاد دی او په دغه حالاتو کې د لوږې کچه ډېره زیاته ده، کار ځای نشته دی او فقر بالکل زیات دی. نو په دا حالت کې یوازینی مرستندوی مؤسسه همدغه ملل متحد وو او په تیره بیا دا دبلیو ایف پی دا هم ډیر مرستې کولی اوس دا کمی او مستقیما اغیزه کوي د خلکو پر معیشت باندې.
خبره دا ده چې حافظ صاحب اوس د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو مخکې په راپور کې مو واورېدل چې په می میاشت کې دا پروګرام مړ شوی و د بودیجې د کموالي له کبله چې 8 میلیونو افغانانو ته د خوړو مرستې کمې کړي. لمه میاشت را ورسته درې څلور میاشت کې په دې درې څلور میاشت کې دوی په زلونو زلونو د مرستو غوښتنه وکړه، د بسپنی غوښتنه وکړه. علت څه دی؟ آیا نړیوال نور هغه سي مرستې نه کوي، هغه مرستندوی ماسي یا دولتونه لکه د پخوا په څیر په دې تیرو دوه کلونو کې چې کړی دي؟
دا څه دي چې مرستې خو یو وظیفه نه ده، یو اخلاقي کړه ده چې کله کوي کله نه کوي. د دوی د اقتصاد پورې تعلق لري، د دوی د اولویتونو پورې تعلق لري. مثلا اوس لپاره خو په دنیا کې نور ناورینونه رامنځته شوي دي، اوس مثلا د اوکراین موضوع ډېر د پام وړ مسله ده د غربي هیوادونو لپاره، ځکه چې د هغوی متحد پاتې شوي دي هغوی، او د هغوی وضعیت ډېر تر موږ څخه هم بتره ده.
یعنی ستاسو په نظر د افغانستان دغه اوسنی اقتصادي یا دغه وضعیت بشری ناوړه وضعیت د نړیوالو له پام ورو ورو غورځيږي؟
خدا خو دایمي نه دی، د مرستې خو یو وخت نه یو وخت بندي، اول خو کمیږي بیا سوکه سوکه بندي. په دې خاطر چې د دنیا ولایتونو سره فرق کوي او نوې مسائل رامنځته کیږي، منطقوي جنگونه دي او د طبي حوادث یې نور مسائل وي، او یو هیواد نش کولای چې د نورو په مرسته خپل ملي ژوند ته دوام ورکړي. د خپل ژوند سمبالول لپاره د دولت دنده ده، وظیفه ده چې د فقر د لبینولو لپاره، د اقتصادي رفاه او د ټولنیز رفاه د رامنځته کولو لپاره باید هلې ځلې وکړي. د دولت یو وظیفه، یو دنده، یو د مشروعیت، یو د همدغه دی.
په اوس وخت کې په افغانستان طالبان واکمن دي، سرپرست حکومت فکر کوي چې دغه ولتیا لري چې د راتلونکي ژمي لپاره هغه اړین مرستې چې لازم دي خلکو ته برابر کړي د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره.
ما خو ارزو کړم چې اوسنۍ اقتصاد د افغانستان یو ریاضتي اقتصاد دی چې محدود پات شوی دی په ملي عوایدو په داخلي عوایدو کې، او داخلي عواید زمونږ د لګښتونو سره سمون نه لري. د پخوا څخه عین د شوروي د تا د ارغل څخه راپدې خو او ته د غیښ په دمخه هم د داوود خان په وخت کې، د زهر خان په وخت کې هم یو برخه زمونږ د انکشافي بودجه او یو برخه د عادي بودجه زمونږ د خارجیانو لخوا تمویلېدلې، او اوس خو اوضاع ډېر خراب دي، ترنګل دي. نو په دې خاطر باندې هغه مرستې هم قطع شوې ده. صندوق بازسازي د افغانستان په نوم د نړیوال بانک لخوا جوړ و، هغه هم په تبدیل لیدلې دي. نور مستقیم عواید نشته دي، د خارج څخه مرستې نه کیږي. نو معلومه ده چې داخلي منابع محدود پاتې کېدل. په اوس مهال چې نه زموږ معدن په سمه توګه استخراجېږي، او نه هم زموږ مځکې خرابې شوې دي، او نه هم صنایع زموږ وده کړې دي، ډېر مشکلات لري. په کار دي چې دا مرستې جاري وساتل.
د اقتصادي چارو پوه زرخش حافظي و چې ورسره د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف بی د وروستي اقدام په باب مرکه و چې ویلي دي د بسپنې د کمیدو له کبله دا پروګرام مړ شوی چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. په دې سره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونو ته رسیږي چې د دې پروګرام له د مرستو لوېدلی دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د بشری او مدني حقوقو ته باندې شپېتو سازمان او بنسټونو په یو پرانستي لیکر ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو روان وضعیت وڅېړي. په پوري ډول د مستقلې څېړنې د یو میکانیزم رامنځته کول په افغانستان کې ښځو او نجونو د برخلیک په اړه د خبرو د دوام او په دې هیواد کې د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د ماموریت غځول د دې لیک مهمه یو شمېر مهمه غوښتنې دي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
د بشری او مدني حقوقو د رښت په سازمانونو د یو پرانستي لیک په خبرولو سره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړاونو په اړه ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د نن او بهر د بشری حقوقو مدافعین او د مدني ټولنو بنسټونه چې دغه لیک لاسلیک کوونکي دي، د یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم درامسته کولو په بیړنۍ اړتیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو برخلیک په اړه د بحث د دوام او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ماموریت په دوام ټینګار کړی دی. خو د طالبان حکومت دغه ادعا رد کړې دي. د ربړونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانستي لیک یو لاسلیک کوونکی دی، په خپل ویبپاڼې لیکلي چې د افغانستان لپاره د یو خپلواک څېړنیز میکانیزم په رامنځته کېدو سره به دا یقیني شي چې د بشري حقونو ډیری سرغړونې د جرمونو په توګه ثبت او څېړل کېږي. په دې پرانستي لیک کې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 4مه نیټه په ټولنیزو پاڼو کې خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ پر مهال نه یوازې د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هنرمندان ځورول شوي، بلکې د دوی په وینا د انتقامي وژنو د زیاتوالي، اعدامونو، ربړونې، ناوړه چلند، په خپل سر نیول او د پخواني حکومت د غړو د جبري ورکولو شاهدان هم دي. هغه موارد چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونماله خوا څو موده مخکې هم شاوخوا 8 موردی ثبت شوي وو، خود طالبان حکومت دغه ادعا رد کړې دي. د ربړونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانستي لیک یو لاسلیک کوونکی دی، په خپل ویبپاڼې لیکلي افغانستان لپاره د یو خپلواک څېړنیز میکانیزم رامنځته کېدل دا تضمینوي چې د بشري حقونو ډیری سرغړونې ثبت شي او د یو جنایت په توګه وڅېړل شي. د مافیات فرهنګ د مجازات په پرتله کمزوری او د قربانیانو پاتې شویو کسانو ته عدالت ته د لاسرسي هیلې زیاتې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی، خو دوی تل ادعا کړی چې په افغانستان کې بشري حقونه تضمین شوي دي. خو د بشري حقونو یو فعال فرشته رامین بیا د ښځو د ښوونې، روزنې، کار او نورو ستونزو ته په اشارې سره وایي په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیه په خپلواکه توګه ثبت او تعقیب شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دا ډول لیکونو په ترتیب سره د افغانستان اوسنیو ستونزو ته د حل لاره پیدا کېدای شي.
دا قضیه باید مستند شي، ځکه چې د طالبانو د یو خپلواک قضایي ارګان د نشتون له امله د بشري حقونو د سرغړونو او په طالبانو پورې د اړوندو کسانو لخوا د ترسره شویو جرمونو په اړه څېړنه نه کېږي. زه هیله لرم چې یو خپلواک میکانیزم رامنځته شي تر څو نړیوال عدالت ته د لاسرسي لپاره د بشري حقونو د سرغړونو له قربانیانو سره مرسته وکړي. قربانیان نفس حقوق بشر برای دسترسی به عدالت کمک کنند.
تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپلو راپورونو کې په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او د مافیات د پای ته رسولو په هدف یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د اسنادو پر راټولولو ټینګار کړی وو. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد اندېښه شاوخوا 3 اونۍ وړاندې د ریچارډ بینټ پر کار نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د منظمې څارنې او راپور ورکولو میکانیزم چې هر اړخیزه توګه حساب ورکوونکي وی لا تر اوسه نشته. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 45مه غونډه د سپتمبر له 11مې څخه د اکتوبر تر 14مې پورې جوړ شي او دغه پرانستي لیک هدف هم د بشري حقونو سازمانونو پام په دې ناسته کې د افغانستان وضعیت ته اړول دي.
facebook.com/azadiradio
د د خبریالانو نړیوال فدراسیون په وروستیو کې د طالبانو له زندانونو د نهو افغان خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو تر خوا یې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې غندلي او په بند کې د پاتې خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د فدراسیون یوه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ده، طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د خبریالانو او د رسنیو د کار په اړه ستونزې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون له لارې تعقیب کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون که څه هم د طالبانو له زندانونو د نه افغان خبریالانو خوشي کېدل ستایي، خو وایي لا هم ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي د خپل سرونیونو، ځورونې او بریدونو سره مخ دي. د فدراسیون نن یوه اعلامیه کې لیکلي، روانه میاشت او د تیرې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له زندانونو حبیب سراب، پرویز څرګند، محبوب حکیمی، عطاءالرحمن عمر، فقیر محمد فقیرزی، جان آغا صالح، حسیب حسیس، وحیدالرحمن افغانمل او شمس الله عمری آزاد شول. د خبریالانو نړیوال فدراسیون لیکي دا خبریالان له بهرنیو رسنیو سره د کار کولو په تور نیول شوي. خبریالانو د ملاتړ ادارې د طالبانو دا ډول خپل سری نیول او زندان ته لیږل غندلي او ترې غوښتي چې د خبریالانو د رسنیو له خپل سری نیونې، توقیف او ځورولو لاس واخلي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا آی اف جی دا هم لیکلي چې اوس هم افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کې دی چې د دې ادارې له قوله طالبانو د جاسوسۍ په تور تورن کړی او دوسیې محکمې ته وړاندې کړی ده. آی اف جی په خپل اعلامیه کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته د خبریالانو د بېوزلۍ، نیونې او ځورونې په اړه اندېښنه ښودلې او غوښتنه کوي چې د رسنیو د کار په اړه ستونزې دي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونې د کمیسیون له لارې تعقیب شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د طالبانو له زندانونو آزاد شویو خبریالانو سره خبرې وکړي، خو له دوی یو شمېر خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اجرایوي رئیس ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل وروستۍ یوه میاشت کې د خبریالانو خپل سرونیونو د خبریالانو پر روان منفي اغېز کړی او د اطلاع رسونې بهیرې له خنډونو سره مخ کړی دی.
اوس هم په دې ټینګار کوو چې مسؤلین هغه خبریالان آزاد کړي چې زندان کې دي. که څوک د نیول شویو خبریالانو په اړه کومه ادعا یا هم دلیل لري، کېږي چې رسنیو او خبریالانو سره یې شریک کړي. له دې پرته دې لومړیتوب ورکړ شي چې د رسنیو او خبریالانو د ستونزو په اړه سایل در رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنی کمیسیون لاري وڅیړل شي.
حادثه مو کړه د غوښتنو پاړه د طالبانو د حکومت د وانز به غلام مجاهد نظر هم واخلو، خو زموږ پښتنه جواب نه کړه. وکتل طالبانو ل بیا ځلی رسیدو سره په افغانستان کې د خبريالانو خپل سری نیونی تر ډیره د طالبانو د استخباراتو لول شي. خو د ادارې د خبريالانو د نیونی پاړه هیڅ ډول معلومات رسنیو او خبريالانو سره نه دي شریک کړي. د طالبانو د حکومت وایندویانو بیا تر ادا کړی چې خبريالان د خپل رسنیزو کارونو په تړاو ندینه ول شبی
را پرونه مرکه او اوریدونکی.
د طالبان حکومت از موینه ملي ادارې تیر ورځ د روان المریس کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې له اتیا زره زیاتو د دولسم ټولګیو فارغانو پکې انګډون کړی و. د دغه کانکور په نتیجه کې د طالبان چارواکو ویل چې لور څلوېښت زره زیات د دولتي پوهنتونونو او لوړو مؤسسو ته جذب شوي، خو د تیرو کلونو د په پرتله یې د سږني کانکور ګډونوال کم و. یو علت همدا ښودل شوی چې نجونو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د پوهنتون یو شمېر استادانو ځینې نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه په ورځ د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4204 ډیر شتنو پکې ګډون کړی وو. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقی حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په محل ادا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډیر وو، خو د ګډونوالو د هغو شمېرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ګډونوال ډیر کم وو. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمېرو له مخې په 1401 کال کې 1300 سره، په 1400 کال کې 1300 او په 1399 کال کې 200 کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی وو. د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي. د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمدزی وایي دا چې سږ کال نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وې او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه د کانکور ګډونوال هم کم و.
سږ کال په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه وکړی چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده. او دې ترڅنګ یو شمیر اقتصادی ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی.
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وایي روان وضعیت ځوانان بې انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډیرې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي.
زمون ډیپارټمنټ ته تقریبا 90 نفر کامیاب شوی وال او لید جمله څخه ووښ نه پر سبت نام کړه او په ووښ تو کشن نه پته چو زمون ټولګي ته راتلل او په شل محصولونو کې تقریبا اوس 15 محصولین پاتې دي او شاید داسې لاملونه ولري یو دا چې اقتصادي لاملونه دي او بل طرف ته داسې یو فضا حاکم شوی دی چې دلته د پانتون محصول چې دغه اهمیت نه لري.
د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جاندار جهانی د زده کړو پاړه د چارواکو غیر مسوله څرګندونې او زده کړو ته ارزښت نه ورکول د دې لامل بولي چې لوړو زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شي. ښاغلی جهانی ازادي راډیو ته وویل
یو خو د زده کړو بې ارزښته ګڼل دي، لکه مثلا په افغانستان کې په اوس وخت کې د عصري زده کړو په اړوند باندې غیر مسؤلانه څرګندونې کېږي، لکه مثلا یې زده کړې مباح بولي یا مهمې نه بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر انیدا محمد مویلي وو هر څه ډیر تخریب کړی وي، ډیر ورانه کړی وي، هغه ته مثلا لوړ امتیازات ورکول کی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبیدالله وردګ وایي ډیر ځوانان په دې نیت لوړې زده کړې کوي چې په راتلونکي کې په هماغه څانګو کې کار وکړي. خو د نوموړي په خبره ده چې اوس په مسلکي بستونو کې هم طالبان خپل وسلوال ګماري او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، له دې امله د کانکور د ګډونوالو شمیر راکم شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په تیرو دوه کلونو کې چې کوم ټاکنې کېږي، کومې مقررې کېږي، هغه ټول داسې کسان انتخابېږي او داسې کسان مقررېږي چې هغه اکثریت زده کړې نه دي کړې او یا د زده کړو په هکله باندې هر اقل هیڅ معلومات نشته دي. نو خلکو ته دغه ښودل کېږي که یو څوک زده کړې هم وکړي نو نتیجه به یې هغسې نه وي لکه د دوی چې څنګه تمه ده.
ښاغلی وردګ ادعا کوي که د زده کړو بهیر او ارزښت نه ورکول په همدې ډول دوام ومومي په راتلونکو کلونو کې به د کانکور ګډونوال نور هم کم شي. په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویان نسیم ګل سهار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پوهنتونونو لسګونو استادانو دندې پرېښي او بهر ته تللي، همدا ډول د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او ورسره طالبانو په ډېرو مسلکي بستونو کې خپل کسان ګمارلي دي چې له امله یې د افغانستان تحصیلي سیستم له ګڼو ننګونو سره مخ شوی.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم د آسیا د کرکټ کپ سیالیو ته مخه کړو. یو هیجاني مرحله ته د افغانستان لوبه رسیدلې ده. بختیار ساحل را سره. ساحل صاحب، نتیجه څه ده؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. له بده بخته چې د افغان کرکټ مینوالو لپاره بد خبر ده، افغانستان دغه سیالي د دوه منډو په توپیر وبایلله. وروستی لوبغاړی فضل فاروقي و چې هغه لیگ بیفور آؤٹ شو. په دې سره افغانستان 209 منډې وکړي او د دوه منډو په توپیر باندې دغه لوبه افغان لوبډله وګټله. نه یوازې دا چې آسیا جام څلور غوره لوبډلو پړاو ته کوالیفای ونه کړه، بلکې دغه سیالي هم په ډېرې اسانۍ سره وبایلله. یعنې دوی کولی شو چې په 0.1 اوور کې دغه هدف پوره کړي او بل پړاو ته کوالیفای وکړي. خو کچېرې دغه هدف دوی په 0.1 اوور کې پوره کړی نه وای او په 4.9 اوور کې پوره کړی وای، کوالیفای به نه وي کړی، خو مطلب دغه سیالي به ګټلی وای. نو افغان لوبډلې اوس هم کوالیفای ونه کړه او هم یې سیالي له لاسه ورکړه.
دغه ورستیو کې چې ما لوبه تعقیبوله، نتیجه د کمپیوټر په سکرین باندې لوبه ډېره ښه روانه وه. یعنې د دې ډېر احتمال و چې باید دغه لوبه افغانستان وګټي. څه وشول؟
نجیب الله زدران چې کله اوس وزید هغه شیبه کې د افغان لوبډلې پله یو څه سپکه شوه او د سریلانکا درنه شوه. خو راشد خان په 0.5 اوور کې 3 بونډریانې ووهلې، یعنې 3 څلور ووهلې. بیا د 8.5 اول بال ته مجیب رحمان ولاړ و، هغه مخامخ د بال لوبولو هڅه وکړه چې شپږیزه ووهي، خو مخامخ فیلډر ولاړ و، هغه هلته کېد شو. بیا فضل حق فاروقي 3 توپونه ولوبول او د لیگ بیفور یعنی ال بی ډبلیو وسوځید. په دې سره راشد ناټ اوټ پاتې شو او دغه آسیا جام کې د افغانستان د لوبډلې سفر هم پای ته ورسید.
د نورو لوبډلو په اړه کراته وای چې د کوم لوبډلو د څلورو هغه ټیمونو مرحلې ته د رسیدو چانس ډیر دی.
اوس څلور لوبډلې معلومې شوې، هند، پاکستان، دغه راز بنگلاديش او سریلانکا. دغه څلور لوبډلې د سوپر فور یا څلور غوره لوبډلو پړاو ته ورسېدې. افغانستان او نیپال هغه لوبډلې وې چې له دې پړاوه پاتې شوې، او دوی بل دې وروسته نو آسیا جام هم ووځي.
د دغه لوبې نننۍ نتیجه په د افغانستان د کرکټ لوبډلې په نړیوال هغه فهرست کې یا په کټګوري کې کوم اغېز پر هغه باندې کوي کنه؟
حتما نوري صاحب، کله چې دغه سي انټرنیشنل یا نړیواله لوبه بایلل کیږي هغه په رینکینګ یا درجه بندۍ باندې اغېز پرې باسي. خو که چیرې افغانستان دغه لوبه ګټلې وای نو به اغېز په سریلانکا ډېر وو، او خو په افغان لوبډلې به دومره اغېز ځکه نه وي چې افغان لوبډله آلریډي د لسو غوره لوبډلو په آخري مرحله کې قرار لري. نو له دې امله به د دې نشاته ځکه نشي تللی چې ورپسې کومه لوبډله ده د هغوی د درجه بندۍ نمرې کمې دي.
مننه کور ودان د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل چې د سریلانکا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نتیجې په باب نور معلومات سره شریکول. افغانستان دغه لوبه سریلانکا ته بایلو ده. دا راز مو په دې برخه کې د کابل تورون کو د ستونزو په باب یو راپور ته غوړه کړی و، خو د وخت کم خلک کبله دا راپور هم پات شو. زموږ په سبنیو خبرونو کې حتمن در تخبرو دي. خبرونه په دې برخه کې ډیره برخه د ازادي رادیو د تاند څنګ د ځوانانو لپاره ونې خبرونه ته ځان کړی شوی، خو بیا هم د خبرونو په مو کې د خبرونو لندسته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي پروانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونو ته رسیږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستو پاتې کیږي. ډبلیو ایف پی ویلي یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیونه اړمنو افغانانو ته د خوړو بیړنۍ مرستې ورسوي. ډبلیو ایف پی د روانو شپږو میاشتو لپاره د 1 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې څو 1 میلیون افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي. د راپورونو له مخې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی بیرته افغانستان ته ستون شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د کابل په هوایي ډګر کې د هغه نورستانی د یو تصویر له خپرېدو سره ویلي چې نوموړی نن کابل ته ورسېد. احمد یوسف نورستانی د 1993 او 1995 کلونو ترمنځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده ترسره کړې وه. د هغه تر مشرۍ لاندې په ترسره شوو لانجمنو انتخاباتو کې اشرف غنی ګټونکی اعلان او ولسمشر شو. پر ښاغلي نورستانی په افغانستان کې دننه او امریکا کې د اداري فساد تورونه لګول شوي چې د رد کړي دي. سعودي عربستان او روسیې نن سهشنبه وویل چې دوی به په خپله خوښه د روان میلادي کال تر پایه د تیلو په تولید کې کموالي ته دوام ورکړي. دا هیوادونه دا کار د دې لپاره کوي چې د تیلو بیې لوړې شي. د سعودي عربستان د انرژي وزارت نن په یو اعلامیه کې وویل چې دا هیواد به د روان 2023 کال د دسمبر میاشتې تر پایه په ورځ کې د 1 میلیون بیرله تیلو کموالي ته چې له جولای میاشت راهیسې عملي کوي دوام ورکړي. او روسیې هم ویلي چې په ورځ کې به 300,000 بیرله کم تیل په دې موده کې صادروي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا د هیواد سفارتونو ته امر کړی چې په بهر کې میش د بیلاروس وګړو ته د پاسپورټونو او د پاسپورټونو د تمدید لړۍ ودروي. تر دې دمه په بهر کې میشت بیلاروس وګړو کولی شوی چې د هیواد په ډیپلوماتیکو استازولیو کې نوي پاسپورټونه ترلاسه کړي یا خپل زاړه پاسپورټونه نوي کړي. او لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د کرکټ د آسیا کپ په لوبو کې افغانستان خپله وروستۍ لوبه چې له سریلانکا سره وه هغه هیواد ته بایلو ده. سریلانکا د افغانستان د لوبډلې لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبغاړو وکولی شولی په 18 اور کې د 10 لوبغاړو په سوځېدو سره 209 منډې وکړي او لوبه وبایلي.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خفه یم کنه. اوس یې ملګري او دوست بل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیاته زیاتې دي. خپله واده کې د فانی کړې واته زر روپۍ په ماشه خلو، دا نشه برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس 15,000 روپۍ د میاشتې خرچې وړې وسه وړي وسه چای وړه، دا چې وړي وس 15,000 روپۍ کېږي او ماشه 8,000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کوم د روژې نه مخکې بس د اقتصادي نگاه نه وځنډېده. اوس مې چې خدای پاک دې زرا اقتصاد ښه کېنه، اخته نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کړو به کوم. ټینشن خو ځکه زیات راچوله چې دا خرڅ وسنګ خلاصوم څنګه مې نه خلاصوم، ځکه زیات بوج را باندې، ځکه چې واده مې کړی نه دی. کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی، 15,000 روپۍ لګولې دي. ځکه دا ټینشن کې دا واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی. دی لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 50,000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داس حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا ملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې، یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي، د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا زرګدی له اندازې زیات، یا مثلا شرط کېږي، نو دا غو مسایل چې یو څه خپګانونه رامنځته کوي، یا مثلا د دې میلمنو پر بلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر میلمانه راځي، یا به دې ټولو ته خالي ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سم کې زدا غو مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه، رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای دي چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورو سربلې لګیاي د سختې په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله اوسېږي، ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په ده باندې دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولای د خپل واده د عظیم خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دي، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا رو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید زیات نه یواد، یو لک یو نیم لک روپۍ باید وټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې انجاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شالته پیسې یاجم فلار کې څوک د شغلانو ښکار شي، څوک سینین لري، څوک وایي یو له وان شلون بل دوه شي بس ختم شي، بیا چرګان دې پیسې لپاره بس ودو کې باید کم خرچه وشي. لاس بوجي وریز څوک پخې باید پنځه بوجي پخې کې، لاس منه وخت راوړي باید پنځه منه راوړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه پکار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلوارو سیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلۍ او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکې وي هغوی دواړو لپاره.
یو خبره دا هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کېږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده دی هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی، نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري، آینده د پاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارفو.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یوه نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره.
وکوهل پکشتا وجل پکشتا وشتل پکشتا اولګه پکشتا توند پکشتا هرڅ پکشتا اوس مشکلات ډیر دي بيخي سخته یعنی د دې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دیږي پوری بيخي سخته ذکران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان فراته دي بیچارهګان په خپګاګانو کې اچولي بسر په سر سملي ولا خپل د دې مشکلات سره مخ شوی مڅې په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما دریش په دری ورځ یعنی چې من دې خوړلې نو و نه ډوډۍ بس هم د سپوله غوړ روانو بوټونه شکېدلې او کالی نه و
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوئی مشکل نه راتلم نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکل چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بېرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مڼه روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بېرته لار نه لرو ځکه دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بېخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونو واسلې لوسي ورلېږلې دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلې. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګبې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنند. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می مادم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دي راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی، منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي،
او خ چلند ورسره کیږي. زه خپل چلش په کلن زوی سره مې وم د درې هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغه سي اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولی کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نوی پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي، څه باید وشي؟
زه هیچ چاته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خدا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نور وسلواله ډلې لامل شوی دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي، کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو په کار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تښتي. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډېر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړې دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسالې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 41.